خبری ټولګه کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه نیویارک کې د نړۍ مشران راغون شوې څو په خپل ستونزو لا سره راوړنو خبري وکړي. خو یوناما د افغانستان په اړه راپور خپور کړی او د خځو او نجونو وضعیت یې ناوړه بلل دی. د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله د امریکایي وګړو یوه ډله چې په ایران کې زندانی و تر یوې معاملې وروسته لکه د خوشي او اوس واشنگتن ته رسیدلې ده. امریکا هم 15 ایرانیان خوشي کړي دي. او د غزنی د باغونو حاصلات بڼوال د مڼو او انګورو حاصلات په خوشاله دي، خو وايي چې د پاکستانی روپیو د نرخ کمیدو یې ګټه کمه کړې ده.
السلام علیکم، خراغ لاست. نن سه شنبه د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو قربا ز احمد شکیب يم. د ملګرو ملتونو دومی غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما نن د افغانو میرمنو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور خپور کړی دی. په راپور کې لیکل شوی چې ګڼ شمېر میرمنې د رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د غونډې او د افغانو میرمنو په اړه د یوناما د تازه راپور حال خپل همکار سمیع الله جلالزی اخلم چې د همدا اوس د کانګرس ماډې له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، د یوناما د راپور مهم ټکي څه دي؟
شکیب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. یوناما د افغان میرمنو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې له 1509 میرمنو سره په آنلاین او مخامخ شکل مرکې کړې دي. اکثریت دغو میرمنو ویل دي چې دوی د طالبانو د محدودیتونو او فشارونو له وجې له رواني او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. دغو میرمنو ویل دي چې د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې دوی له مشکلاتو سره مخ سي، همدارنګه خپلې ازادۍ له لاسه ورکړي. دغو میرمنو له نړیوالې ټولنې مشخصې غوښتنې مطرح کړې دي. ویل دي چې نړۍ دې پر طالبانو سیاسي او اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. هغوی ته دي د سفر کولو استثناء نه قایلېږي. له طالبانو سره دي د جنسیتي مساواتو او د میرمنو د حقونو په مسله کې تعامل زیات کړي. په حکومتي جوړښت او شوراګانو کې دي د میرمنو سیاسي حضور لپاره هڅه وکړي. په تصمیم نیونه کې دي د میرمنو په وړاندې تمرکز وکړي. انټرنیټ، برېښنا او ارتباطي وسایلو ته دي د میرمنو د زیات لاسرسي هڅه وکړي. همدارنګه میرمنو ته دي د تجارت زمینه مساعده کړي او د دوی د محصولاتو د خرڅلاو لپاره دي د بازار موندنې په برخه کې همکاري وکړي. خدای یوناما د دې راپور تر څنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د خوندزیو تړل کېدل بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه بللې ده. هغه له طالبانو غوښتي دي چې د ټول افغان نجونو په وړاندې دي د مکتبونو دروازې خلاص کړي. افغان میرمنو د یوناما په راپور کې دا هم ویل دي چې دوی خپل ژوند د ویټارې کوټې پشان ویني چې اصلا راتلونکي ته هیله نه لري. که د ملګرو ملتونو دا اندېښنې همدارنګه د یوناما راپور په داسې وخت کې خبرېږي چې همدا اوس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمشریزه روانه ده او د نړۍ مشران په خپلو تیرو ژمنو او اهدافو همدارنګه په اوسنیو ستونزو او په راتلونکو پلانونو باندې غور او بحث او خبرې اترې کوي.
په نیویارک ښار کې او په وی باراني ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د خپګان څخه ډکه یادونه هغه دا چې د نړۍ مشران څنګه د پایدار پراختیا هغو ولسو اهدافو ته په رسیدو کې چې په 2015 کال کې پرې هوکړه شوې وه او هیله من و چې تر 2030 کال ځانونه ورسوي شاته پاتې شوي.
د بې وزلۍ له منځه وړلو او د لوږې د کمېدو د ژمنو سره سره چې د دې اجنډا بنسټ جوړوي، تر 2022 کال پورې 1.2 میلیارد کسانو لا هم په څو اړخیزې بې وزلۍ کې ژوند کاوه. د اټکل له مخې د نړۍ کابو 8 سلنه نفوس یا 480 میلیونه کسان به په 2030 کال کې هم د لوږې سره مخ وي.
ځوانو مشرانو هم د پایداري پراختیا د اهدافو په طرف د نه پرمختګ په اړه اندېښنې څرګندې کړې او له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې او د ځوان نسل د پیوړی کېدو لپاره د اساسي حل لارو غوښتنه وکړه.
68 میلیون یانګ پیپل
په ټول نړۍ کې 88 میلیونه ځوانان په دندو پسې ګرځي. په میلیونونو ځوانان د ټولنیز ملاتړ امکاناتو ته لاسرسي نه لري. د رواني صحت ناروغۍ لکه جوړ خپګان او استراب د ځوانانو لپاره یو جدي اندېښنه ده.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل د نړۍ مشانو وکړشل چې د دوشنبه په ورځ په داسې وی سی سی اعلامیه هوکړه وکړي چې د مشکل سره مخ اقتصادونو ته یو هیل رامنځته کړي.
This includes
په دې کې د پایدون کې پراختیا لپاره په کال کې د هغوی اقل 500 میلیارډ ډالر مرسته او همدارنګه د پورونو د کمیدو لپاره یو موثر میکانیزم جوړولای شي د پرداخت له تعلیق لوګمهاله پورونو له شرایطو او ټیټو نرخونو څخه ملاتړ وکړي شامل دی.
ګوتری زیاته کړه هیوادونه کولای شي د هدف شپږو ساحو ته پکتو لږې جملې د لوګې ختمېدو د جنسیتي برابرۍ تضمین او د زده کړو خوالي ته په پاملرنې سره بیرته ځانونه د پایدار پراختیا د اهداف مسیر ته ورسوي.
زموږ نړیوال ډیجیټالي پیشنهادي تړون به له هیوادونو سره مرسته وکړي چې خوندي ډیجیټالي سیستمونه رامنځته کړي کوم چې د لرو پرتو سیمو د شاګردانو په ګډون به ټولو ته د انټرنیټ لاسرسي مهیا کړي.
ګوتریش همدارنګه د یو بل نوښت یادونه وکړه چې له لارې به په خاص ډول د سمسورتیا پالنې او ډیجیټل سکتور کې 400 میلیونه نوې دندې رامنځته شي. نو موري ټینګار وکړ هیوادونه باید همدا اوس اقدام وکړي چې د پایدونکې پراختیا اهداف وژغوري.
لکه څنګه چې ویل شو د ملګرو ملتونو اکی او یما اومي غونډه په نیویارک کې روانه ده. د یو سلو څلوېختو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړل شوې چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هر هیواد مشر یا رهبر ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي چې واینا وکړي. نن د امریکا د ولسمشر جو بایدن د واینا ورځ په دې توګه ولسمشر بایدن د نیویارک په وخت لاسو بجو او 15 دقیقو خپل وینا پایل کړه. د وینا په برخه کې ولسمشر بایدن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه وختل چې په هایټی کې د امنیت تامینیدو او د ټیکاو د راوستلو لپاره د ګڼ ملیتی قواو د ماموریت لپاره اجازه ورکړي. په دې برخه کې ولسمشر بایدن لکینیا څخه مننه وکړه چې د دغو ځواکونو مشري په غاړه اخلي. لبل خو ولسمشر بایدن وویل چې د نړۍ د ستونزو د هواری لپاره نړیواله همکاري ته اړتیا ده او د بایدن په باور د ټولو ولسمو راتونکو د نړیوالو همکاري پورې تړلې ده او په دې برخه کې باید تر ډیره هڅه وشي. ټاکل شوی چې ولسمشر بایدن په دې وینا کې د اوکراین د جګړې د چین د پلانونو او هغه څه چې په جنوبي آسیا او خصوصا د چین په سمندر کې جنوبي چین په سمندر کې سره واندې او په دې برخه کې د چین د خوځښتونو په اړه ممکن وینا وکړي. د دې سره سره به د اوکراین سره د امریکا د ژمنو د تازه کولو اټکل هم کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان مسله هم په دې کې د نړۍ د مشرانو لخوا مطرح شي. تر اوسه پورې څرګند نه ده چې څه به ویل شي. اما د ملګرو ملتونو تیر غونډه ته په کتو اکثرا پاکستان د افغانستان په اړه وینا کړې ده چې نیوکه او یا ستونزې چې موجود دي دغه په اړه خبرې کړې دي. پاکستانی مشرانو همدارنګه داسې اټکل هم کیږي چې د زلخای د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران هم د افغانستان په باب تبصره ولري او خبرې وکړي. نو د ملګرو ملتونو د اومي غونډې په اړه تازه جزئیات په څو دقیقو کې ممکن لاسته راځي او موږ هڅه کوو چې د همدې خبرونې لري او په دې خبرونه کې همدارنګه د امریکا غاک په ټلویزیون رسنیو کې د دغه غونډې جزئیات له تاسو سره شریکو. ډیره زیاته مننه کوم. بیرته راځو نور خبرونو ته. د پاکستان د چارواکو لخوا پر طالبانو ورستۍ نیوکې چې پاکستانی طالبانو ته پټنځینه ورکوي او بیا د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان مهاجرینو نیول هغه څه دي چې د ځینو په نظر خای تړاو سره ولري. خو کله چې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې خرابې وي آیا د مهاجرینو د ځپلو مخنیوی شونه وي؟ نظرانه یوسفزی پر همدې موضوع ریپورت جوړ کړی.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان مهاجرینو نیول نوې خبره نه ده. اکثره پولیس افغان مهاجر نسی، اکثره بیګناوی او اسناد هم لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې ډېر اونې شاوخوا 2500 افغان مهاجر ونیول شول، ځینې بیرته خوشی کړی شول، ځینې لا اوس هم د هغه نور مهاجرو تر څنګ بندیان دي چې د میاشتو راهیسې په بند کې پراته دي.
او بل ملک ته چبلار سی لاس کال تیر کی هغه داغه ملک کی او دا بیا وکال سره دا کاټ په جیم کې دی کاټ واخی غچی کی او ما جیل ته واسته نه قانون ست نه وصول ست هر غیر قانوني هغه همز نه وای هغه دی ونیسی.
افغان مهاجر وای چې نه پوهیږي د خوندی او باوقار ژوند لپاره چیرته لاړ شي.
بس اس په دنه ته څو وای چې دا بغیر کاٹ والا نسی سو کوئی چمانا دا بیا گوری نا کاٹ والا ہم نسی بغیر کاٹ والا ہم نسی نو بیا اوڑ تانے دے بوزی پیسی زنی واقعی دیر رہ لگی دیر بیا بندیان کی.
پا کراچی کی افغان کونسلگری ہم امریکا غک تو ویل چی دا پاکستان حکومت نغختنے کبی چی مہاجر دی بیگونا نزور بی دا بشری حکونو فعلان پا پنجاب و کراچی کی دا افغان مہاجرین و نیول او زورول سیاسی بولی او وای چی کل دا اسلام آباد دا کابل سر آڑی کی خرابی شی نو دا پولیس پام مہاجر و تباوڑی
دا پاکستان او دا افغانستان ترمنځ چې کله هم تعلقات خراب شي دا هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مېز افغان کډوال باندې پریوځي او خاص کر په سند او په پنجاب کې پریوځي. دا مهال هم چې کله په تورخم باندې حالات خراب شول الته بارډر باندې نو دا هغه ډایرکټ اثر دلته په سند کې په کراچۍ کې د 300 نه زیات افغان کډوال چې دی هغه د ګورنمنت لخوا نیول شوی دی د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
پاکستان په تیرو سو میاشتو کې پرله پسې د افغان طالبانو د حکومت د مختلفو چی تحریکی طالبان پاکستان ته د پټنځایونو نه ورکوي خو طالبان دغه تورونه ردوي. کله چې د دوو ملکونو ترمنځ سیاسي اړیکې خراب وي نو د یو بل د مهاجرینو زپلو مخنیوي پکې څنګه ممکن وي؟ په پاکستان کې د مهاجرینو د عالی کمشنرۍ بیان وایي چې هغوی کوشش کوي چې د مهاجرو سره بد سلوک ونه شي.
څنګه دا وایي چې دواړو ملکونو په منځ کې سره داسې کرایسس راشي نو موږ به دا د دواړو حکومتونو نه دا خواست کوو چې دغه چې کوم ایشو ده دا پکاره چې موږ د هیومینیټیرین لینز نه وګورو هیومینیټیرین اپروچ نه موږ دا وګورو نه کې موږ دا پولیټیکل دغه سایډ نه وګورو نو موږ به دا خواست کوو دواړو ملکونو نه چې دغه چې کوم خلک دي دلته کې دي چې داسې خلک شته دي چې هغه زیات تر چې هغوی ژوند ته خطره کېدی شي په افغانستان کې.
پاکستان کې د یونیسیار او د نورو نړیوالو موسسو د بیا بیا خبرداري او باوجود په پاکستان کې د افغان مهاجرینو زورونه دوام لري. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې هغه افغان مهاجر نسی چې په جنایتونو کې ککړ وي خو افغان مهاجرین وایي چې دغه ادعا رښتونی نه ده. نظرانه یوسفسی، امریکا غږ، واشنگتن.
تیرونه د افغانستان لپاره د چین سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته په کابل کې خپل باورلیک وسپاره. دغه مسلې یو لړ پوښتنې راولاړې کړې چې آیا چین د طالبانو د حکومت د رسمیت په هڅه کې ده؟ د افغانستان د چارو امریکایي شنون کې بارنر روبین زموږ د همکار احمد الله چوال سره په همدې موضوع راغی دلاده.
افغانستان کې د چین لوی اندېښنه د غور د جنګیالیو موجودیت دی. دغه ګروپ د چین د سینکیانګ ولایت د آزادۍ لپاره جنګیږي. له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک نیولی دی چین هڅه کوي چې پر طالبانو د دغه ګروپ دوی ته د حواله کولو لپاره فشار راوړي. تر هغه چې زه خبر یم هغه څه چې طالبانو تر اوسه په دې تړاو کړي هغه دا دی چې طالبانو د دغه ګروپ غړي د چین او افغانستان له پولې بلې خوا انتقال کړي دي. چین غواړي چې پر طالبانو د غور پر فشار راوړي. وروسته بیا نور مسایل دي. هغه څه چې اوس یې چین کوي هغه طالبانو ته دا ښودل دي چې که دوی د چین غوښتنو ته غاړه کېږدي چین به دوی ته امتیازات ورکړي. که څه هم چې دا ستی ده خو د طالبانو په رسمیت د نه پېژندلو په اړه یوه نړیواله له هوکړه موجوده ده. د طالبانو سره بیلابیل هیوادونه په بیلابیلو ډولونو اړیکې لري. چین لومړی هیواد دی چې په افغانستان کې د خپل نوي سفیر له ټاکل کېدو وروسته د طالبان حکومت خپل اسناد ورکړل. خو د سفیر ټاکل د یو حکومت لخوا د یو بل هیواد د پرسمیت پیژندلو په معنا نه دی. زبا یو اٹکل وکړم او دا یو اٹکل دی چې خای طالبانو د چین د وختونو د پوره کېدلو لپاره یو څه کړی وي او دغه د چین د سفیر ټاکل کېدل د چین لخوا د هغه بدل وي. زه فکر نه کوم چې چین یا د سیمې کوم بل هیواد په یو اړخیز ډول طالبان په رسمیت وپیژني. زه فکر نه کوم چې دا به د ټولې نړیوالې ټولنې پرېکړه وي. خدا به یو څه وخت ونیسي که د طالبانو د حکومت د پرسپیت پیژندلو پرېکړه کېږي دا به په سیمه ایز چوکاټ کې ترسره کېږي.
تاسو ویل چې ایغور بیلتون پال ډلې په افغانستان کې موجودې دي چې ستاسو په وینا طالبان ورسره اړیکې لري، په ورته وخت کې چین له طالبانو د ایغورو په تړاو غوښتنې لري. فکر کوئ طالبان د ایغورو سره د خپلو اړیکو او د چین د غوښتنو ترمنځ د یو تعادل رامنځته کولو وړتیا لري؟
دا د چین تر موضوع لویه پوښتنه ده. په افغانستان کې د تحریک طالبان او زما په فکر ځنې ایرانی، بلوچستان، د مرکزی آسیا ځنې ډلې، عرب او نور گروپونه موجود دي. خای طالبان د دغو ټولو گروپونو سره هم نظر نه وي او یادا چې د دوی سره ورته تګلارې ولري، خو طالبان د اسلامي ورورګلوي قوي اصول لري. هغه دا دي چې دوی دغه خلک هغو هیوادونو ته چې مسلمانان نه دي او یادا چې ځان ته مسلمانان وایي خو پر دغه خبره باور نه لري نه حواله کوي. له دې امله د دې ټوله معنا دا ده چې هڅه وشي هغه څه چې طالبانو ته مذهبي مسؤلیت او د افغانستان کلتور ښکار او هو خلکو ته چې په مشکل کې وي پرته لدی چې په نظر کې ونیول شي چې دوی جنګیږي او کنه پناه باید ورکړل شي، ترمنځ تعادل رامنځته شي. د دې لپاره چې د دې ترمنځ تعادل رامنځته شي، د دې سیاسي اړتیا چې د دولت په توګه ځان ښیي، نړیواله ټولنه غواړي چې هغه سازمانونه د ترهګرو په نوم ډلبندي شوي دي هغه باید وځپل شي.
لکه چې تاسو ویل د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته چین په افغانستان کې پانګونه کړې، فکر کوي افغانستان کې د چین د نوي سفیر ټاکل به د چین لخوا په افغانستان کې د لوی کچې د پانګا چونې او یا نورو اقتصادي او سیاسي اقداماتو سره مل وي؟
خاره خبره ده چې په افغانستان کې د زیات پانګونې اچونې لپاره شرایط برابر نه دي. چین هم د پایلې تر رسیدلې دی. چین آن په پاکستان کې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د خپل پروژې په پلي کولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی. که هلته دا حال وي، تاسو دا تصور کولای شئ چې په افغانستان کې به د چین لپاره د پروژو پلي کول څومره ستونزمن وي. سربیره پر دې چې تراګرو ته پناه ورکړي، طالبان د دې وړتیا نه لري چې د معدنونو نړیوال قراردادونه پلي کړي او نه د دې پوهه لري. افغانستان اوس هم پخوانی افغانستان دی. هلته بې وزلي ده، سړکونه خراب دي، اوبه او برېښنا ته خلک لاسرسی نه لري. له دې امله زه فکر کوم چې چینایان په افغانستان کې پانګچونې ته د یو اوږد مهالې کړنې په سترګه ګوري، په دې هیله کې چې چینایان به افغانستان کې لوی پروژې ولري او زیات کارونه به وکړي پکې مبالغه شوې.
تاسو د پاکستان او چین پر اړیکو خبرې وکړي. د طالبانو او د چین د اړیکو په معادله کې بل لوري پاکستان دی. اوس چې په ښکاره د طالبانو او پاکستان اړیکې خړې پړې دي، فکر کوي چین به د پاکستان د نفوذ پرته افغانستان کې کوم رول ولوبولی شي؟
ان هغه وخت چې ما د امریکا په حکومت کې لس کاله مخکې کار کولو، د چین حکومت هڅه کوله چې د یو درېمګړي په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. چینایانو د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې غونډې هم جوړې کړې وې. په دې کې د باندنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډې هم وې. دا چې په حقیقت کې څه شي تغییر ونه کړ، د چین هڅو کومه پایله نه درلودله. زه اوس هم فکر کوم چې چین به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي حالاتو بهتري وغواړي، ترڅو چین وکړای شي چې د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته وغځوي. خو چین دغه کار د ترسره کولو لپاره اړین وسایل نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستونزه دا ده چې په افغانستان کې نه یوازې په بشپړه توګه حکومت بلکې ایدیولوژي هم تغییر شوه، خو بلې خوا بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د هغه وخت چې طالبان په پاکستان کې وو په څیر دي.
د ام خراغلاس رزو نړیوالو مسایلو ته سپینه مړې د ایران د سختدریزه حکومت له خوا د نیول شوی پینزو ایرانی امریکایانو د خوشکېدو هر کله کوي. یاد کسان هله خوشې شول چې امریکا د ایران 8 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې آزاد کړي. منتقدین وایي چې دا معامله د ایران استبدادي رژیم ته د تاوان ورکولو په معنا ده. د امریکا خبريال انیتا پاول له واشنگتن څخه ریپورت لري چې اوس یې تاسو پښتو ژباړه اوري.
پنځه ایرانی امریکایان د کلونو راسي د ایران په وحشیانه ایوین زندان کې ساتل وروسته بل اخر آزاد شول.
نن پنځه تنه به ګنا امریکایان چې په ایران کې بنديان وو بل اخر خپل کور ته راستان شول.
ولسمشر بایدن وای دوی د جاسوسۍ اړوند تورونو کې بے ګنا دي. د هغه ادارې د دې خبر هر کله وکړو
نن ورځ د دوه امریکایانو آزادی چې په ایران کې د اوږدې مودې لپاره په ناحق توګه بندیان او توقیف شوي وو یو څه خورا اساسي شیانو ته اشاره کوي. دا په دې معنی ده چې خاوندان او میرمنې پلرونه او ماشومان او نیکونه کولی شي یو بل په غېږ کې ونیسي، یو بل سره بیا وګوري، بیا یو بل سره وي.
خوشی شوی امریکایان د دوشنبه په ورځ د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د دې په بدل کې امریکا د ایران د تیلو شپږ میلیارډ ډالر خوشی کړل چې د بندیزونو له لارې د جنوبی کوریا په یو بینک کې کنګل کړی وي. ناقدین وایي چې تهران ممکن دا پیسې د خپل ظلم د دوام او د خپلو اټمي اهدافو د پراختیا لپاره وکاروي، خو سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې پیسې د سختو بندیزونو سره راځي.
دا پیسې به اوس د هغو په پرتله له ډېرو قانوني محدودیتونو سره مخ وي کله چې دوی په کوریا کې وو. که ایران د فنډونو د اړولو هڅه وکړي موږ به اقدام وکړو او بیا به یې بند کړو. زه هم غواړم دا روښانه کړم، هیڅ ډول تادیه نه ده، دا تاوان نه دی، دا د متحده ایالاتونو مالیه ورکوونکو ډالر نه دي او موږ په ایران باندې خپل بندیزونه نه دي لري کړي.
بلخوا د ایران ولسمشر وایي چې د هغه حکومت به دا پیسې هر چیری چې ورته اړتیا ولري ولګوي. له امریکا سره د بندیانو په تبادله کې خوشی شوی دوه ایرانیان هم د دوشنبه په ورځ تهران ته ورسېدل.
تبادل زندانی بینه
د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو تبادله یو خالص بشري اقدام وو. موږ باور لرو چې امریکا کې ځنې داسې کسان نیول شوي چې د نیول کېدو وړ نه وو، او په ایران کې داسې کسان هم شته چې پر ضد مقدمې روانې دي. مګر کله چې د بندیانو د تبادلې مسأله راپورته شوه موږ اعلان وکړ چې موږ دا تبادله د بشردوستانه کار په توګه ترسره کولو ته چمتو یو.
په یو بیان کې بایدن وویل چې هغه به په سیمه کې د ایران د پارکوونکو اقداماتو لوجه پر ایران د لګښتونو لګولو ته دوام ورکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې د کاناډا په وانکوور ښار کې د یوسک تر وژل کېدو وروسته د نوي دهلی او اوتاوا ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې دوی په نوي دهلی کې د کاناډا یو جپوري ډیپلوماټ ته 15 ورځې وخت ورکړی چې له هند ووځي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د دوشنبه په ورځ ویلي چې دوی د هند یو لوړ ډیپلوماټ کومار رای له خپل هیواد نه وباسي. دغه وزارت وایي چې کومار په اوتاوا کې د هند یو استخبار د څنګه مشرکا ولا. د کاناډا لومړي وزیر جاستن ترودو د پارلمان غړو ته ویلي چې د هند استخباراتي مامورینو د هردیپ سنگ په وژلو کې لاس درلود. هردیپ سنگ د جون په 13 یوې ګوردوارې ته څیرمه وژل شو. د هند حکومت د هردیپ سنگ په وژلو کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن د سه‌شنبه په ورځ ویلي د امیاو امریکایي ټانکونه د ژمنې مطابق په نږدې ورځو کې اوکراین ته رسیږي. آستن دا رنګه ویلي چې د اچ فارس جت الوتکو لپاره د اوکراینی پیلوټانو روزل پراخیږي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو د دغه هیواد په لویدیځ کې د روسي الوتکو د بمباریو خبر ورکړی چې له کبله یو صنعتي ګودام اور اخیسته. د اوکراین د لفیف ښاروال ویلي چې په پیښه کې یو کس وژل شوی دی. چارواکو د هغې جت الوتکې ټوټې موندلې چې د امریکا په جنوبي کارولینا کې غورځېدلې ده. د دغې شپاړس الوتکې پیلوټ له پیښې ژوندی راوتلی. د الوتکې پاتې شونې په ویلیامزبرګ ولسوالۍ کې موندل شوې او دغه سیمه د امریکا له پوځي اډې نه 2 ساعته واټن لري. ژغورونکو د پیښې سیمه کلابنده کړې او له خلکو یې غوښتي چې ساحې ته نږدې نه شي. دا په تېرو څو اونیو کې درېمه ورته پیښه ده چې رامنځته کېږي. د امریکا د سمندري ځواکونو قول اردو د 2 ورځو لپاره خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې نوموړی به په هغه څه تمرکز کوي چې د امریکا خلک یې غواړي، نه په سیاسي لوبو. بایدن دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د استازو جرګې د استیزا لپاره په هغو تورونو پلټنې پیل کړې چې ګواکې بایدن د خپل زوی هانټر بایدن د بهرنیو سوداګریزو معاملو څخه ګټه پورته کړې.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن روسته له هغه په خپل ایالت ډیلیور کې یوې کلیسا ته تللی چې د استازو په جرګه کې جمهوریت غوښتونکو پر نوموړي د فساد نو تورونو د موندنو او د استهزاء په اړه تحقیقات پیل کړل. سپینې ماڼۍ بیا دا یوه دسیسه بللی. تیره اونۍ د استازو جرګې مشر کیون مکارټي د خپل دفتر مخې ته له رسنیو سره په خبرو کې وویل
د جرګې جمهوري غوښتونکو استازو د ولسمشر بایدن په اړه جدي او معتبر تورونه افشا کړي دي. په ټوله کې دا تورونه د فساد د کلتور ښکارندوی کوي.
مکارټي دغه تورونه د واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، خند او فساد په توګه په ګوته کړل چې د استازو جرګې لخوا نورو پلټنو ته اجازه ورکوي. ډیموکراټان وایي چې دا د ګوندي سیاست تر ټولو بد حالت دود کول دي.
سپینې ماڼۍ همکاري کړي. زه باور لرم چې سپینې ماڼۍ به همکاري ته دوام ورکړي، ځکه چې د پټولو لپاره هیڅ نشته. پرې کارت کې هیڅ داسې حقایق نشته چې وخی ولسمشر بایدن به کوم غلط کار کړی وي. پرې کارت کې داسې هیڅ حقایق شتون نه لري چې وخی ولسمشر بایدن د استیزا وړ جرمونو کې ښکیل دی. پرې کارت کې داسې هیڅ حقایق نشته چې وخی ولسمشر بایدن قانون په هر شکل د اشکالو مات کړی وي. دا د استیزا لپاره یو غیر قانوني پلټنه ده.
خو جمهوریت غوښتونکو وایي د تورونو په اړه نورو معلوماتو ته
ارجاده. حقایق هر چرته شته. لیکلي پیغامونه شتون لري، برېښنالیکونه شته، شاهدان شته، افشا کوونکي شتون لري، غونډې شته، ټلیفونونه شتون لري. د ډوډۍ لپاره ناستې شته او تاسو نشئ ویلی چې دا دومره غټه خبره نه ده.
پخوانی ولسمشر او د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو مخکښ نوماند ډونالد ټرمپ چې په خپله په محکمو کې تر څلوېښتو ډېرې جنایي قضیې لري وایي چې هغه د حکومت د تړل کېدلو ملاتړ کوي که چیرې جمهوری غوښتون کې هغه څه ترلاسه نکړي چې د دې په وینا لنډمهاله لګښتونو په قانون کې عادلانه هوکړه وي. دا چې عادلانه هوکړه څه ده، دا لا هم روښانه نه ده. ځینې محافظه کار جمهوری غوښتون کې د هغو لګښتونو کمولو غوښتنه کوي چې مکارټي د دې کال په پیل کې د بایدن سره د بودیجې په هوکړه کې موافقه کړې وه. احسان لاریوبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
اسمو غزنی تبیایو د غزنی بزګر سکال د مړو او انګورو حاصل ته خوشاله دي، اما اندېښنې هم شته. دی وایي چې د پاکستاني روپیو د نرخ کمیدو یې ګټه کم کړې ده.
غزنی کې بزګر وایي چې د محصولاتو لپاره د بازار د نه موجودیت له امله ژوند ستونزمن شوی. دوی وایي چې پاکستاني د محصولاتو لپاره یوازنې بازار دی، خو د افغانۍ یو ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ د ارزښت کمیدو پر بڼوالو ناوړه اغیز کړی.
فعلاً خب نرخ 500 کل داره، 500 کل داره که در افغانی بگیرم امکان داره 120 افغانی شو که چیز هم نمیشه. اگر سردخانه باشه امکان داره انگور ما تا خانه 300 سیونیم تا 400 افغانی به فروش برسه، چون که ذخیره میشه، نگاه میشه. حال بخاطر که وقت کم داره، انگور بسیار وقت کم داره، نگاه نمیشه، به او خاطر نرخش هم بسیار پایین است. و اون مصارف رو که دهقان میکنه در باغ، پس دوباره اون مصارف خود پر کردن نمیتونه.
په غزنی کې د څو کلونو وچکالۍ د بزګرو پر حاصلاتو ناوړه اغیزه کړې او د دوی د محصولاتو لګښت یې لوړ کړی.
د یو اخر چون خوش سالی هایی که سال های متمادی میشه که پی در پی ادامه داره و بعض دهاقین حتی آدم منطقه ما تقریبا آب در 50-60 متری رسیده، یعنی مردم دهاقین تمام در مشکلات کمبود آب مواجه هستند و اکثرا حاصلاتشان را که به دست میارن اما مصرف آبشان تقریبا یک سیزش را پوره میکنه. در مجموع اگر بگویم حاصلات اندکی از که خود برای معیشت زندگیش باشه.
د افغانستان اوږده جګړه او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدو د خلکو ژوند ستونزمن کړی. د غزنی ولایت بزګر وایي چې دوی گزاره اوس ګرانه ده.
خب مشکلات مردم بسیار زیات است، به خاطر که از سر سال خصوصا منطقه ما کلان دهقان هستن و همه درآمد منبع درآمدشون همه حاصل انگورشان هستن دیگه، اوتا حاصل ایچی ندارن که با فروش برسانن و زندگی خود از طریق ازو پیش ببرن. فقط یکانه منبع درآمدشون همه باغ انگور است که یا بسیار ناچیز فروخته میشه.
د غزنی بازګر د وبخور د وبو د کمخ او د خپل حاصلاتو لپاره د بازار د نشوالي سربیره د میوه د خوندې کولو لپاره د سړو خونو له نموجودیت څخه سر ټکوي. مدولار چیوال، شنا تلویزیون، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایتلسیږي. تر دې دمه مو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوم. که غواړئ چې د امریکا غږ خبرونه ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورتلی شئ چې پته یې ده vpashto.com. سوشل وروسته دری خبرونه پیلېږي چې هلته مو هم ملتیا غواړم. د خدای په امان.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډه خبرونه له یکشنبې تر پنجشنبې.